وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخص ختن به جوشي تاسو زده رادیو توګه کیس مخ کتر دی چې د خبرونه مطالعه تلر شو خبرونه د طالبان حکومت د هیئت تحریر شام دلیل لوري د سوریه د حکومت د سقوط هرکلی کړی ویل دي چې په دې بدلون سره د سوریه د جګړې او بې ثباتۍ عمل لمنځه تللی دي. متحده ایالاتونه او ډیری هیوادونه د هیئت تحریر شام ډله د ترهګرۍ ډله ګڼي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه په بېلابېلو ژبو یوه اعلامیه خپره کړې د سوریه خلکو ته د یاغیانو د بریا مبارکي ویلې ده. د وزارت د سوریه وروستۍ بدلونونه د یوه انقلاب په توګه یاد کړي او زیاته کړې ده چې اړخونه باید وضعیت داسې مدیریت کړي چې یو امن متحد او باثبات نظام رامنځته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واک لیک باید داسې وشي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. طالبانو له سوری یاقیانو غوښتي چې له اختلافاتو پرته عمومي بخنه اعلان کړي او ټول خلک سره متحد کړي. همداراز یو مثبت سیاست غوره کړي چې سوریه له بهرنیو سیالیو څخه وساتي او له میلیونونو سوری کډوالو د بیرته راستنېدو زمینه برابره شي. دوربای ټولنې د بارانې اړیکو مسؤلې مایا خلاص د سوریې پرمختګونو په اړه په خبرګون کې ویلي چې د اسد د دیکتاتورۍ پای یو مثبت او د قوت وړ بدلون دی. د تحول د اسد د ملاتړ کوونکو روسیې او ایران د کمزورتیا څرګندونه کوي. مایا خلاص د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو پوسټ کې همداراز لیکلي چې زموږ لومړیتوب په سیمه کې د امنیت ټینګښت دی. زه به له ټولو راغنه شریکانو سره په سوریې او سیمه کې کار وکړم. واسلوالو سوریایانو د یکشنبې په ورځ په دمشق ښار کې د سوریې د دولتي رادیو ټلویزیون له نیولو وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد د حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوریې صدر اعظم محمد الجلالي د یکشنبې په ورځ ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي تر څو د دې هیواد خلک خپل مشر په خپله وټاکي. محمد الجلالي له العربي شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د یغینو له مشر ابو محمد جولاني سره په تماس کې دی چې د اوسني انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي ته جوړولو په هڅو کې مهم پرمختګ بلل شوی دی. د دیموکراتي سوری ځواکونو قومندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د کوردانو د مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشر الاسد رژیم سقوط تاریخي وبله او ویسته د دیموکراتيکي سوری ځواکونو د سوری د شمال ختیځ پراخ سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قومندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي دي په سوریه کې مونږ تاریخي شبي تجربه کوزه کې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پریزیدو شایدان یو اغزه تکړه دی. بدلون دی نوی سوریه د جوړولو لپاره فرصت برابر کړي چې په دیموکراسي او عدالت ولاړوي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 30 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف ویلي چې د جمعې له ورځې څخه په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره په بیلابیل برخو کې 30 میلیونه او 900,000 ډالر بسپنې ټولولو کمپاین پیل کړی دی. یونیسف یو راپور ویلي چې په پاکستان کې تر 3 میلیونه زیات افغان کډوال اوسي چې 900,000 ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوري. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 2 سهار وپرځید
ورسله دی چې مخالفینو د بشر اسد له شمال او جنوب را په دمشق باندې بیرودونه وکړل. دمشق تیر شپه سقوط وکړ.
تیبي ان استټونو کې د جنوب پر ذکر باندې ست د خبرګونونو دوام.
دا نوې فرمان په ټول خلک حیران کړی. زه نه پېږم چې دا په کوم منطق کې دا فرمان صادره کړی.
او افغانستان کې د سندلې دوت له هم ژوند دی.
سندلې هم مردنه ده او هم مقتل دي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشر الاسد رژیم له سباندې 2 سهار وپرځید. بلکې چې نو موري پیوالو تک کې نه معلوم لوري ته تللې ده. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واکنه به واکمنانو ته سپاري. د هغې تحریر شام په نوم وسلوال د ولس مشرۍ مړی ته ننوتی او د تلویزیون لارې د اسد د رژیم سقوط اعلان کړی دی. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې
د بشار اسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل له 24 کلونو وروسته د نن یکشنبه په لومړیو ساعتونو کې پایته ورسید. اسد چې په وروستیو 14 کلونو کې په کورنیو شخړو کې شکیل وو وروسته له هغه وخت ورسید چې پلاری درې لسیزې پر سوریه حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص و، غوښتل هغه بې رحمۍ او تشدد پای ته ورسوي چې پلار یې پر سوریې د دیرش کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی و. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی، ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړې چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي، او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه روي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یو الوتکه کې ووت. اسد یې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټر او یا هم پلی د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یو لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنځیرونو د ماتېدو او د سید نایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسیدو جشن لمانځي. سید نایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړی وو. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلي دوه وروسته سباندې درې نیم زره بندیان له مرکزی زندان خوشي کړی دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې راپورونه ښیي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیه ته پناه وړي غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی وو او په تیرو ورځو کې په ښکارا د مشته د هغوی د رسیدو هیله څرګنده کړې وه. په تیر یو کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یو حل لار ومومي چې د ترکیه له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیه لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد رور ماهر اسد د یکشنبې په ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې همیمیم للارې له هیواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانه ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي، خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایله اعلان وروسته د سشکاري چې د هیواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر اول کې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد دوه کاله کوچنی دی، په تیرو شلو کلونو کې د سوریې د پوز لوړپوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل رور د حکومت په ساتلو کې ډیره مرسته کړې ده.
څه باندې دوله سیزون سهار پرزیدل دی ویل کی چې نوموړی په والوتکی کې نامعلوم لوري ته روان شوی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړ چې واک نوی واکمنانو ته سپاري. پر همدې موضوع مې له زموږ همکار خغلی سلطان سرور څخه وپوښتل چې د سوریې د حکومت له سقوط څخه وروسته څه به وشي.
دا سیخکاری چې په سوریا کې تحولات او پرمختګونه ډیر ګړندي وو په تیرو څلورویشتو یا څلوېښتو ساعتونو کې، وروسته له دې چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب نه په دمشق باندې بریدونه وکړل، دمشق تیره شپه سقوط وکړ. دا چې وروسته له دې به څه کیږي، ډیر خلک په دمشق کې د سوریې په پایتخت کې اندېښمن وو. ځینې خوشاله دي، لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدل، خوشحالي کوي په میدانو کې راټول شوي. بیا ځینې نور د دولت ملاتړي او غوي اندېښمن دي چې څه به کیږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلي سیمو ته تللي دي. دا چې وروسته له دې به څه کیږي، د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولاني یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدر اعظم په ځای پرېښی دی، هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي، هلته کردان هم سته، هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او ترڅنګ ملي ګرا ځواکونه دي. احتمال سره چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلاسي.
بله، یو مسله چې البته خلګر تایران پاتې شغدا ده چې دوله سیزي کې چې دغه حکومت روان و دي خپل دغه رژیم مخته وړ، اوس دغه رژیم په ډیر سرعت سره سقوط وکړ. الا تعامل څه چې دغه رژیم په دمر سره سره سقوط شو.
د سوریه جنگ سیمیز او نړیوال آباد لودل او الته چار اوسم نړیوال او سیمیز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلې قیامونه شروع سول په سیمه کې دوی د قیام په ډیر وځاپ په ډیر خنړی طریقه باندې همغه وخت کې د بشار اسد د رژیم د سقوط نږدې شوی، خو بیا سیمایي ملاتړ ایران او حزب الله ورسته بیا روسي وژغور. اوس د ښکاری چې ایران او حزب الله خپل کمزوري سوي دي د منځني ختیځ په دې ورسته یو جنگونو کې، او سوریه هم په اوکران کې مصروف ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشار اسد رژیم ملاتړ درلوده هغه نور سره چې ملاتړ یو کې نو ډیر ژر سقوط وکړ.
بله،
اتکای په خارجي ځواکونو زیاته و.
بله بله، الکه وړاندې چې تاسو ویلې په سوریه کې ډیر شمیر ډلې ولکه کوردان دي، تورته نور هغه عربان چې تاسو ویلې وسالته د ایران مسله کومه تاثیر واخلو، ویل کې چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده، څومره په سیمه کې باغیز کې به بخصوص کوم تاثیر اند اشاره وکړو.
ایران مخاله دي چې دا تحولات ګړندې سي، خپل قواو او خپل ملاتړ یې سوریه نوستلې دي، او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه وزدا پختنه لري چې دا یو لسیزه چې تا الته سرمایه گذاری وکړه او دومره خلک دي او دومره پیسې دی ولګولې او دومره مالی او ځانی تاوان دی وک نتیجې څه سو. نو او به کتل شي چې پراتلونکو کې څه کیږي، خو د سرکاري چې نوی واکمنان په دمشق باندې کسان نه دي چې په خوای تصور کې دي چې ګواکې القاعده سره تماس درلود یا ډیر تنگ نظر اسلام پالو، دا اوس کوم ګامونه چې اخیستلې دي ډیر خلکو ته اطمینان بخښونکي دي. په دمشق کې نوې حکومت راځي، هغه د خپل ولس د سوریې د ولس لخوا به وي. نو ایران ته په خوای رقم سیاست درلود د کارپوهانو له نظره اوس مجبور دي چې په دمشق کې نوې واک سره یو ورو جوړو کې لکه څنګه چې طالبان سره روابط جوړ کړل. ټول کلونه کلونه رئیس یو سره دښمنی پلاله، خو بیا سره روابط جوړ کړل، امکان لري چې دا نوې اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړای وکړي.
بل هم د وضعیت په کتو اندونه د دې چګواکه له دغه د سوریې له رژیم سقوط څخه طالبانو هرکلای کړ دې شمیر ټیټ پور چارواکو دغه اقدام ستایل دي. کرا وګرځي کو ایديولوژیکی فکرونو ته یا تفکراتو ته د دغه ډلو ترمنس کوم وطن شته دای کنه وطن شته دلته فکری ایديولوژي د دې ترمنس یو څه تړاو درلودل شي.
دا ډیره پښتنه ده. تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړ لري او ټیټ پولي چارواکي چې دي په مستعار نمونه باندې د سوریې د تحولات هرکلای کوي ورته خوشاله دي، خو د سحکاری چې سوریه کې د کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي د دوی مشران دوی د اخوان المسلمین د فکری خط پیروان دي، او په افغانستان کې طالبان چې دي دوی اکثره په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکری امغه دی دیوبندی مدرسې ده، او د سحکاری چې د نوې عصر او زمانه لډیر مسائل سره کم آشنایی لري. اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرعی یا د ابو محمد الجولانی کسان چې دوی ډیر وخت له ترکیه سره پاتې سوی دی، او له ترکیه له کسانو سره له مقامات سره نږدې اړیکې درلودې، او هم اسلام پاله دی له کلونو راهیسې هلته حکومت کوي. فکر کیږي چې دوی به لوګي نه اوسه د کړی وي د سوریه دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې څه بلات ښکاری.
بله، په سرور سره پورستوي کې ک د منځنی ختیس نه ورخه تلل شو په نړیوال کچ باندې غباس باندې مونږ تاسو خبرې وکړو. نړیوال څمر په دغه مسایل کې ځان خکېل ول غړی خکېل پات کېدل شي کې به غیز پر افغانستان باندې هم د منځنی ختیس کې مونږ تاسو غیز وګورو. د تورته نور ودونې مشته چې یو څنا څه په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي، په ټول کې په دغه ودونې کې سالته جګړه وو سمشته ده. غیز پر کول شي نړیوال څه د حالات په دغه مسایل کې کول شي.
اوس خو د سکاری چې د سوریه تحولات اگر چې ډیر غړندې او ډیر نوی دي سړی نه سی ویلې چې دنیا به څه اکسلامال ور باندې وخی، خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیا بروسی برکه ورسته وغږی کو هغه په خپل جنگ کې اخته ده په اوکرين کې، خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالد ترامپ د امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریه ولسمشر سره لیدلی او غوی په سوریه کې د سولې او جولجالی په کوم پلان باندې هم توافق کړی دی. ملګر ملتونو مخکې یو قطنامه پاس کړې 2025 وخت هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح و چې بلابل اړخونه په شمول د بشار اسد رژیم دغه په اساس سولې کې امکان لري دغه قطنامه بیرته احیا سي او د سولې خبرې وسي یو توافق رامنځته سي. نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سوریې د تحولاتو په هکله څه وکړي څه اغېز به په نړۍ باندې ولري، خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري.
ښاغلی سلطان سرور چې موږ سره مرکه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په طبي انسټیټیوټونو کې د انجنونو پر زده کړو د طالبان حکومت بندیزونه په خبرګون کې د استرالیا د بهرنی چار وزیر ویلي چې دا بندیز خلکو ژوند په خطر کې اچوي. مېربن پینی وونګ زیاته کړې د امر د سویرا پر بنسټ د افغانستان د زوبیلو لپاره د استرالیا د هڅو اهمیت په ګوته کوي. نور جزئیات د سنګه کړ پر ورک
د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نرسنګ او قابلګۍ پر زده کړو د طالبانو بندیز د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو لپاره د لږو پاتې فرصتونو څخه یو له منځه وړي. د وزارت وزیر پینی وونګ د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. میرمن وونګ زیاته کړې دا امر د سیداو پر بنسټ د افغانستان د ځواب ویلو لپاره دا استرالیا د هڅو اهمیت په ګوته کوي. افغانستان په 2003 زیږدیز کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیده چې په 1999 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې تصویب کړ لاسلیک کړ چې له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاه اشرفي راکرندیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د ښځو پر وړاندې د طبي بنسټونو د تړلو پرېکړه په هرې ژبې، کلتور او مذهب کې د منلو وړ نه ده. میرمن ډیکر د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي کندهار له د مخه د نجونو د ښوونکي یا انجینیری کېدو په مخنیوي سره د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کړی او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قبله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی به په بشپړه توګه له منځه وړي. هغې زیاته کړه اوس به نوي ماشومان نه زیږي، میندې به مري او ټول افغانان به کړاو ګالي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو په وړاندې د طبي زده کړو د انسټیټیوټونو له تړلو وروسته دا غبرګونونه داسې مهال دي چې تازه عربي عمارتو اعلان کړی چې د افغانستان په 8 ولایتونو کې د ماشومانو د زیږون او د ښځو د پاملرنې 10 مرکزونه پرانیستي دي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې له مخې 2 مرکزونه په هرات، کندهار او پکتیا او یو مرکز په جلال آباد، هلمند، پکتیکا او مزار کې جوړ شوي، خو یو شمېر افغان میرمنې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو تازه بندیز ته په اشاره سره د دې ډول مرکزونو جوړول بې ګټې بولي، ځکه په ټکو یې کله چې د زیږون مرکزونو لپاره قابله ګانې او ښځینه ډاکترانې ونه روزل شي نو دوی به د درملنې لپاره دې مرکزونو کې چاته ولاړ شي. یوه له دوی څخه چې د جلال آباد ښار اوسیدونکې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا بندیز به روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکترانو او قابله ګانو ته د دوی لاسرسی نور هم محدود کړي.
دا نوی فرمان خو ټول خلک حیران کړي. زه نه پیږم چې دا په کوم منطق دا فرمان صادره کړي. نیمای نفوس نه ډیر دلته خزي دي. اول زه خپل یو خزه یم، زه خزینه ډاکټر ته ضرورت لرم، همدا اوس نسایي تکلیف لرم چې میاشت په میاشت باید لاړه سم خزینه ډاکټر ته. حیران پاتې زه دا پاتې خزي به پس لدی څوکي.
د بدخشان ولایت یو اوسیدونکو چې نغوري نومې په دې راپور کې واخیستل شي او په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ په برخه کې زده کړې کولې وایي
تصمیم نه تنها آرزوی ما را نابود کرد
بلکه دی پریکړې نه یوازې دا چیز مخیلی له منځه یوړې، بلکې د یو نسل راتلونکی د تیارو خواته یوړ. زه او نورې افغان نجونې چې د یوې ښې راتلونکي لپاره مو درس ویل او هڅه مو کوله اوس په کور ناست یو او په ډېر حسرت شپې ورځې تیرو.
د تیرې سېشنبې ورځې رئیس د طالبانو د عمومي مشر د نوي فرمان له مخې چې د لندې په 12مه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت لخوا د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان شو، په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو دې فرمان په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي دي او بېلابېلو بنسټونو، سازمانونو او چارواکو د دې فرمان د بیرته اخیستو غوښتنه کړې. طالبانو له دې مخکې په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې له زده کړو او دغه شان پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سندلی ایوا اما او پیژندل شوی وسیله ده چې په افغانستان کې د ژمي په موسم کې په کلیوان په لوی خارونه کې هم د خپل کورونو د تودولو لپاره د خلکو لوري کارول کیږي. ځینې د کابل اوسیدونکي سندلی په ارزانه وسیله بولي او وایي چې سکل د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله سندلی کاروي. هغه ښځې چې د سندلی د کارولو د څو لسیزو تجربه لري وایي چې تازه سندلی لپاره کاریدونکي سکاره باید د سندلی لاندې له کیښودو مخکې ښه تازه کړل شي تر څو د کورنۍ غړي د سکارو له امله زیانمن نه شي. ډاکټران وایي چې کارو د ګاز تنفس غوښون کړي او ناروغ باید ژر تر ژره خلاصي هوا ته انتقال کړل شي چې تازه هوا تنفس کړي. جزئیات پر راپور کې
سندلی هم مردانه ده او هم اقتصادي.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سکال ژمی یې سندلی ایښی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخارۍ کاروله خو سکال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلی کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلی په کارولو ډیر نه پوهیږي.
په خوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چرۍ څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد ښه و. د ژمي پر انګدې کېدو سره به مو دوه خرواره لګی خیستل چې د ژمي تر پایه به مو بسنه کوله. خو څه کال چې زمونږ اقتصاد ښه نه دی او بیکاري زیاته شوې، یوازې د یو سندلی او دوه بوجۍ سکرو په اخیستلو مو په کور کې سندلی ایښې دی.
که څه هم سندلی یو ارزانه او مناسبه وسیله ده خو خپلې ستونزې او خطرونه هم لري. مولودا چې د لوګر ولایت اوسیدونکې د وای چې یو ځل د سندلی د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومې ورسوله.
زمستان بود مخانه خالی
یو ورځ تخبل خاله کور ته لاړم. هلته سندلی یې ما تجربه نه درلوده. د شپې نه وخت می سر ګرځید او زړه می تنګیده. ډیر بد حالت می درلود. زر یې راته نارنج او مالګ راکړل. داسې می احساس کوه چې نړۍ راته تاویږي. بیا یې وویل چې زه د سکرو غازو نیولې یم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلی کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلی د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د وچو کاغذ سغال تازه میشه.
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکستر نمک پاشوتیم که ګاز زغال نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغۍ او متخصص دی، د سکرو د زهرجن غاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کرا کرا کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سر هوګۍ او د څه لکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کړه دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي او عجل تدوی دا چې آزاد هوا ته سړی ووزي، نو باید عجل اقدام وشي چې د خطرناک غاز د سبب د مړینې هم کېدای شي.
د کابل اوسیدونکي وایي چې سکال د یوې سندلۍ بیه له 0 څخه تر 2000 افغانۍ پورې ده او د یوې بورې سکارو بیه 1500 افغانۍ ده. په ورته وخت کې د یو خروار لرګیو بیه چې په خواله 8 څخه تر 9000 افغانۍ وه، سکال 13000 افغانۍ ته رسیدلې ده. سندلی له لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډیری له مربع سندلی کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلی کاروي. په افغانستان کې د سندلی کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلی په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله
په هیلا پډکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
پیران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په غیبات کې د افغان مسلینو فارغانو د نوم لیکنه بیان په لړ کې چې د سفارت خپل ایکس پاڼه ادا کړې چې د سیستمي د سکونکو سره د چټکو اړیکو او دوی ته د خدماتو د وړاندې کولو په موخه رامنځته کیږي. خو ډېر مسلین د دې پروسې د ډونتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو په اړه شک لري. نور چې ست سنکه کړه برابر کړي.
پیران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په هغه واد کې د افغان مواصلینو او فارغانو د پیژندلو لپاره د یو سیستم د جوړولو اعلان کړی دی. یاد سفارت د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په ایران کې میشل ټول افغان مواصلینو او فارغانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې سیستم کې نوملیکنه وکړي. په دوام کې د دې سیستم د رامنځته کولو موخې مواصلینو سره د اړیکو ټینګول، د ځانګړو خدمتونو وړاندې کول او کارموندنه ښودل شوي. خو ډېری مواصلین د دې بهیر د روڼتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو د څرنګوالي په اړه شک لري. یو پخوانی افغان پوځي چې په ایران کې په لوړو زده کړو بوخت دی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د شخصي معلوماتو د خوندي کولو یا د هغې د کارولو په اړه کوم روښانه تضمین نه دی ورکړی.
طالبان به ترفندای مختلف
طالبان تل د پخوانه یو پوزیانو په لومه اچولو کې لبیل ابلو چلونو کار اخیستې او په دې حالت کې دي هغه پوزیز د کړیالان چې د تهران په پانتونو کې په زده کړو بوختي او پیژني او د هغوی نظارت وکړي
نور شناسایی وکړن او حداقل زیر نظر داشته باشن.
پیران کې د جمهوریت نظام ځینی کارکونکو وایي چې د سلو لګوخ څخه د مخنیوي په موخه د دغه هیواد په یو پانتون کې د استوګنې سند د ترلاسه کولو په موخه نوملیکنه کړې ده. پیران کې میشته د جمهوریت نظام د ملي امنیت ریاست یو کارکونکو هم چې د ایران په یو پانتون کې په زده کړو بوخت دی په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دغه کړنه د اندېښنې وړ بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا ډول پروګرامونه د کډوالو د ملاتړ پر ځای په بهر کې د میشتو افغانانو د لا زیات کنټرول او څارنې په هدف جوړیږي.
دا پروسه د دې لپاره پیل کړي چې پخوانی پوځیانو پیژني ترڅو پیژندل ترڅو بیرته وشلل شي او هلته د هغوی په لومه کې ولویږي او څه چې غواړي له هغوی سره یې وکړي.
خو داسې محصلین هم شته چې دا اقدام په ایران کې د افغان محصلینو لپاره د پاسپورټونو د نیو کولو په برخه کې اغیزمن بولي. یو له دوی څخه حارث ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت هایشان هم ابطال شده باطل شده وقتش گذشته ناگزیر هستند که با
تصدیق یو شمیر حق کسان چې پاسپورتونه باطل سیوی او وخت تیر سوی هر دی چې خپل پاسپورتونه تمدید کړي او له دې عمل سفارت هغه زده کړیالانو ته آسانتیا برابر کړي چې د پاسپورت مده ختمه سوی. خو په اصلي لامل نه پوهیږم چې وړي په خوانی پوځیان وو پیژني یا پرشتیا زده کړیالانو سره مرسته وکړي.
واقعا اینا میخوان که برای دانشجوهای افغانستانی که در ایران هستند به اینا مایک بکنن.
دو پانتون استاد کیو مرسدی په دیار ازادی رادیو تا وویل
هدفش آگاهی دهی آموزش و پرورش
که موخه د خوانې او روزنې پوهاوی وي دا یو ښه ګام دی. خو که دا ډول پروګرامونه مغرضانه موخي او محدودیتونه ولري دا مسله خپل مؤثریت له لاسه ورکوي او موږ نشو کولای د عمومي پروګرام په اړه خبرې وکړو او دا په بل ډول توجیه کوو چې د یو قشر لپاره اغیزمن واقع شي.
نمیتونیم دې مسله را به یک شکل دیگر توجیه بکنیم.
د یادونې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان محصلین ویره لري چې په دغه سیستم کې نه راجستر کېدل به د قونسلګرۍ خدمتونو ته د لاسرسي او په ایران کې د استوګنې په برخه کې دوی ته ستونزې رامنځته کړي. په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د تیر کال د فبروري په پای کې په رسمي ډول طالبانو ته وسپارل شو او شاوخوا یو کال مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکه. د افغانستان پخوانی پوځیان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ایران په تیر ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ډېری دغه کسان په افغانستان کې د نیول کېدو، شکنجې او وژنې د خطر له امله د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اوس په ایران کې په اقتصادي ستونزو او د استوګنې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلوروش ساعته.
د زهرو کاروان خبرونه درته هم لرو خو ترغه وړاندې زو خبرونه. د طالبان حکومت د هیت تحریر شام دلیل لوري د سوریه د حکومت د سقوط هرکلی کړی او ویل دي چې په دې بدلون سره د سوریه د جګړې او بې ثباتۍ عمل لمنځه تللی دی. متحده ایالاتونه او ډیری ودونه د هیت تحریر شام ډله د ترهګر ډله ګڼي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په بیلابیلو ژبو یو اعلامیه خپره کړې او د سوریه خلکو ته د یقینو د بریم برکې ورکړې ده. د وزارت د سوریه وروستۍ بدلونونه د یو انقلاب په توګه یاد کړي او زیاته کړي چې اړخونه باید وضعیت داسې مدیریت کړي چې یو امن، متحد او باثبات نظام رامنځته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واکلیک باید داسې وشي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. طالبانو له سوریه غینو غوښتي چې له اختلافاتو پرته عمومي بخنه اعلان کړي او ټول خلک سره متحد کړي. همدارنګه یو مثبت سیاست غوره کړي چې سوریه له بهرنیو سیالیو څخه وساتي او د میلیونونو سوري کډوالو د بیرته راستنې زمینه ورته برابر کړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل مایا کلاس د سوریه د پرمختګونو په اړه په غبرګون کې ویلي د اسد د دیکتاتوري پای یو مثبت او د توقع وړ بدلون دی. دا تاول د اسد د ملاتړ کوونکو روسیې او ایران د کمزورتیا څرګندونه کوي. مایا کلاس د کریمی پوراز په خپل ایکس پاڼه په پوسټ کې لیکلي چې زموږ ملګرتوب په سیمه کې د امنیت ټینګښت دی. زه بل ټولو رغند شریکان سره په سوریه او سیمه کې کار وکړم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زموږ سیل نر سلام او د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ظاهر کلای کوم. د دیونی په خبرونه کې د خبرونه لملمنو سره په تیری وکال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پاړه د ملګرو ملتونو د ورستیو دوه راپورونو پر جزئیاتو بحث کوو. لکه څنګه مو چې د تیرو دوه اونیو په خبرونو کې واوریدل، ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې سکهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او د تریاکو تولید هم 10% زیات شوی. په دې خبرونه کې زما میلمانه محمد ابراهیم اسهر له نشه یي موادو سره د مبارزې په خوانی موین او د کرنې برخې متخصص او زمیندار محمد ایوب رفیقی دی. لومړی پښتنه به زله اسهر صاحب څخه مطرح کړم او هغه دا چې اسهر صاحب که په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو تولید مسله وڅېړو، نو تاسو د بیا دې دوه علت څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته بیا تاسو میلمنه ته بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ډیر نیک هیلې ته وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل، تقریبا کچیر درې نیم کال شو چې طالبان په قدرت یا واکمنۍ ته رسیدلې ده. یعنی سش کال کوم راپور چې د ملل متحد له طرفه دا خبره شو، دا خیی چه گویا تریاک تولید، کوکنار کشت او تولید زیادتوالی را غلید، خصوصا دا کخت دا جنوب سخه شمال خواهد غزده لیده و بدخشان و کنر و تخار دا زاین سشکال راپور ورکل شویده چه دلتا نقدی خوب که تا چیر قندار و هلمند و زابل و دیخ و زاین هم کخت و راپور هم ورکل شویده چه حالت هم دا کخت سشکال و خو مقصد بنا زیاد نو لکه چه پا بدخشان و پر صورت داشویی چه خلق یعنی وابستگی دا تریاک بیرتا ارشویده چه دوی باید تریاک بو کری دپاره دی چه با دری کال ترسو دری کال بزگران انتظار و چه دوی دی شای بو رسی دا مشید بدیل یا بل شای چه دوی کولایش چه دا غب زریه خپل فامیل او خانواده مشید برابر که خون نشون. یعنی دا مشکل دا از بزگران تا مشکل دا دوی هم دا حکومت دا چه دوی یو امر یا یک حکم صادروی دوی هم انتظار کمی چه امون سخه دا اطاعت خبر کیجی خو امون مشکلات هم باید رسیدگی بوشی. تاسو مشتا هدایت ورکوی یا فرمان ورکوی چه تاسو مکری چه دا حرام دی و دا دا غد دی و دا غد دی و بیا مش سنگ دا خپل جواند با دا غد کو دا یو مسئولیت حکومت چه باید حکومت دوی تا باید برابر که د دې لپاره خلق آلشو د بزګران آلشو چې باید تریاک وکړي. کچیر د بدخشان په جغرافیا تاسو دقت وکړي، ټول آبی یا هموار امزکه په ټول بدخشان کې دا دونه نتیجه لکه مساقلات یا ولسوالی د هلمند دی. خو خلک بیچارگان دی دوی علت کار نشته، اشتغال نشته، بل آیت نشته، سبه بکیجه.
رفیق صاحب، از هر صاحب اقتصادی مشکلات د دیقانان و وابستگی اقتصادی وابستگی کوکنار را کخت یو دلیل ندی یاد کرد، ستاسو په نظر د وابستگی چونه ده د دیقانان و د کوکنار و د کخت سره؟ په دغه حکم که دم ویل شی و چه د کوکنار و د کخت منی ترسنگ دی بازگر و تا بدیلم او اقتصادی مرستیم چمتو شی، دغه مرستی چونه بازگر و تا رسیدلی دی او د بازگر و ارتی او تا چونه پام شوی ستاسو په نظر؟
مرانا سلام ورن تاسو استاس بیرمو چولو دوستان بدیل دمائی شد یا در تلاک و مقابل وادی سوی در طور سیاسی وادی وی که جهان وادی کردی هم سیاسی وادی وی در افغانستان حکومت وادی کردی هم سیاسی وادی وی یو بزگر هیچ وقت خوش نداری چی که پلم زکر در تلاک یا پا بل مواد مخدر بانی وکری در مطلق مجبوریت سکیش مجبوریتونه دوه دی، یو مجبوریت داری چه ده تخصص پیدا کری دی، یو نسل دوه نسل دریه نسل پی منطقه که پی جغرافیه که ده مواد مخدر یا ده تریاک و پکشت که متخصصین سوی دی دایی چه یوه ده جون سوی ده ده زراعت داست دی لکه نور اقتصاد یو سوک چه پی ده کوکنار و پکشت که یو عمر تخصص پیدا که تجربه پیدا که اغیر بل کشت نیست که وانه نید ایزده ده بای تدریجی را کم سی در اکمیدل پنزنی فیصد یا شپنی فیصد را اکمیدل در جفا در بزگر سر در زمیندار سر در خطر چی در رشد مواد مخدر پا منطقه که پا افغانستان که کلون وقتونی وی مجد پا یه وقت پا جمهوریت پا شروع که پا نقصی حالت که اونه کنهوس چی پنزه سوا تنه سرور سوا تنه تولید که دی ولی بعد شروع کل دور سیدی وش پار نظر چنه وون نظر چنه ده اون چه راکمه این باید تدریجی راکم سی دا جفاو چی دو کل دمخه یا پروش کل دا پنزه نوی فیصد راکم سر خوب دا مجبوریتون پیشهی دا اقتصادی مجبوریتون پیشهی دا سطور دا اقتصادی طور دا تریاک سر تر دی نو په دې خاطر باید بعض خلک مجبور دي یو کار به گزاره وکړي ولې بل کال ته څه شنه لري بل عاید نه لري هیڅ خاص بل مهمه خبره ډېره مهمه خبره ده هغه دا دی چې د مواد مخدر کښ تړلی ده د امنیت سره دي تړلی ده حکومت داری سره د قندارو د هلمند د فراخو بزکو څخه دا انتقال شوی دی وچېشته بدخشان ته په دې خاطر چې اول په بدخشان او په بادغیس کې د اوبو ضرورت نشته د تریاک یا مواد مخدر للمي کړي زموږ په منطقو کې اوبو ته ضرورت دی باید فراوانې اوبه ولرو د اوبو مشکله دا یوه خبر ده بل صابون اوبه ده منطقې صابون اوبه ده حکومت نشي کولی چې په اسانۍ باندې
امنیت په مسله کې رفیقي صاحب دوی خود ادعا داده د طالبانو حکومت چې د افغانستان په 100% راضي باندې دوی حاکمیت لري او دوی امنیت دوی ټینګ کړی دی ثبات راوستی دی دوی دا ادعا لري خو که د کوکنارو کښت مسلې ته راشو بیا په هغه مسایلو په هغه سیمو کې دوی هم دا ادعا لري چې په ځینو سیمو کې دوی نه دي توانېدلی چې کوکنار واړی نو دغه د امنیت مسله فکر نکوي چې دا ډیره غواړي چې د توجیه شي
دا خبرې کول چې امنیت په ټول افغانستان کې دا زه ورسره منم ولې موضوع چې ودې ته راځي چې آیا دوی کولی شي تریاک په ټول افغانستان کې دې مبارزه ورسره وکړي او کلي په کلي ولسوالي په ولسوالي دا راځي دوی د پښو لاندې کې خطرې نشي کولی هیڅوک نشي کولی د مقاومت بعضې ځایونه شته اوس هم په افغانستان کې شته خو موږ یې اورو چې راپورونه راځي خلک وایي دا کوچني کوچني ځایونه چې د مقاومت جوړ شوي دي دا بالاخره حکومت کوشش په دې باندې وکړي چې د موادو مخدرو سره په بهانه باندې د دې خلکو سره مواجه شي دا مسایل د بې امنۍ نور هم ډېریږي په دې باندې طالبان هم پوهېږي په دې باندې موږ هم پوهېږو چې دا باید چېچني شي دا باید جدي ونه نیولی شي خصوصا په داسې حالات کې چې شپږ نوي فیصده زموږ بزګر د دې چش سره مخامخ شوي د دې کبر سره مخامخ شوي دي خو د ادعا خبره تر یوه حده پورې تر ډېره حده پورې سیاسي خبره ده ولې موږ یې وینو موږ د منطقې خلک یو موږ د خلکو سره خبرې کوو خلک راځي خپل عناص سره وایي خلک اوس کلک مجبور دي چې بعض وخت که حکومت هر څنګه ټینګ شرایط کښېږي دوی مواد مخدر څخه چاره نه لري په دې خاطر چې یو شی ود ژوند سره د برداشت شي پیسو ته ضرورت لري هر بزګر ضرورت لري چې پر او نو د خپل فابینو سره او په دا غو نه کو دا وا چې ګر حکیمه د تریاکو په مارکیټ کې دا نه خو روان به به سدي کې چې خره ودی ته چې وو هڅه وی چې یو به ساده خپل زمینداری
افغانستان کے کوکنارو کخت پہ ریڈی شو او تیر کلام دوی ویل چې پینځه نوې ساده کم والا پکې راغله نو په تیر کې خدا سي وو چې خصوصا د 2009 کال نه کومه حساب کو تر 2018 کال پورې د سروې تر ډیره د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو سره په همغږي کېده تر ډیر د اکثریت سروې به تاسو ته معلومه ده ځکه په دې وخت کې کار کړای دی چې د سټلایټ نه استفاده وکړه خو فزیکی حضور به هم سروېګرانو د لوډ په ځینو سیمو کې به د نمونې په شکل سروې کولا دغه وسنی سروي چې مطلق په سټلایټ باندې وابسته دا او متکیده دا څونه کېدای شي دقیق وي او دغه امر چې تر لاسه شوې دی اعلان شوې دی
او دا چې تاسو ویل د تقریبا 2001 کوم وخت د طالبان او په خوانی دولت مسکور سو بیا ملل متحد سره د دولت د طالبان تخپل یو طرفه دی ول چې موږ ختمه وو دا ضرورت نه دی بیا ورسته اداري السس چې یو بیا رپورت ورکړل چې تاریخ د یو ځینو نمبر تقریبا پنځه اتیا سالونه د کموالی راغلی ده بیا پسې یو ان او ډی سي خپل سټلایټ له طرفه دوی هم دا سرویګان تقریبا
دغه د جغرافي مسلې تکرار شو ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوی چې د برخلاف د تیرو کلونو چې په افغانستان کې دغه د کوکنارو د کښت سنتي سیمې د افغانستان جنوب لویدیځ سیمې وي په تیر یو کال کې دغه سیمه بدله شوې او جغرافیا بدله شوې او د افغانستان ډیری کوکنار په د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې کرل شوې دي الا تاسو په څه کې وینئ د جغرافیا څنګه بدله شوې د کوکنارو د کښت لپاره
افغانستان کی جغرافی امنی د جنوب څخه شمال ته انتقال سوی موږ شاهدان دی یو چې په شمال کې په بدخشان کې په بادغیس کې په تخار کې بعضې ناامنۍ رامخته سوي دي نو په دې خاطر باندې د تریاکو کښت د ناامنۍ سره تړاو لري د بلې خوا څخه د منطقې په لحاظ باندې چې موږ وګورو د بدخشان منطقې اوبو ته ضرورت نه لري تریاک ډېر سخت اوبو ته ضرورت لري او دا سیمی للمی سیمی دی دریاک په بدخشان کې للمی کرل کیږي د اوبو نظام په ضرورت نه لري هلمند په قدار کې دا د اوبو نظام ته ضرورت لري نو په دې خاطر باندې یو د اوبو مسله ده دریم مسله چې ډېره مهمه ده هغه د منطقې سابلو ګورې دي یعنی حکومت نشي کولای چې انفرادي د ولسوالۍ په امکاناتو باندې د ولایت په امکاناتو باندې یو فراخ منطقې چې هغه د غرو په سر کې د تپو په سر کې د خلکو سره مواجه شي نو په دې خاطر باندې د جغرافیې تغییر
بلې دغه د نامنې مسلې تکرار شو یو مسله چې دې سره تړلې ده ځینې ادعاوې دا دي چې دغه بزګرو چې کوم مقاومت کوي یا د کوکنارو کښت ته تشویقیږي په دې کې دغه د نړیوالو مافیاو لاس هم دی خپل دغه بزګر ستاسو په نظر واقعا تاسو چونو سره نږدې پاتې شوي یاستئ دغه بزګر څونه ارتباط شته د بزګر او د مافیاو ډلو ترمنځ او دوی څونه نفوذ پذیر دي د خپل بزګر
یو وخت چې موږ د بلګي مافیا خبرې کوو پښتو د سیو شي باندې خبره کوو چې موږ نه دی لیدلې یا موږ نه پیژنو او موږ مافیا یې په څو کړی کې راځي زه واه مافیا لري چې د بزګر سره مواد رانیسي او انتقالي په دغه افغانستان کې دا یو کوم قاچاق پره موږ دا قاچاق پره راغلې چې تر مرزو پرې رسیدي دا ورسره مرزو ته د دوه ملک نه څنګه مرزو تر وخت سره دا په دې مافیا کوزموش په چیش په جګړه کې موږ دا تور مندي نه لرو چې موږ یې ټول کولای شو دا د خپل مرزو یا د خپل سرادات د باندې کار کوي ډېر کم بوي او اصلي ګټه هغه څه هم بوي په سره ته چې په هغه قیمت په افغانستان کې مقایسه کې د اروپا سره دا چې څه ورنه دی یو کیلو تر هغه 500 ډالر او بل اخر 5000 ډالر ته دی مفاد د شدید
بله
زه وایم چې هغه کسان چې په افغانستان کې ځي دخره ده چې ژوند په واده په خاطر د قاچاق کوي دې سړي دې ډېر هغه په تړاو نه دی نه تړاو کړ چې سړي په یو په دې خاطر باندې چې نو تړاو کښ په افغانستان کې ډېر اوږده سابقه یې سړي ښکاره ده سړي ښکاره ده نامنې سړي نه دي او دې د په واده په خاطر تاجرانو یا ترانسپورټرانو دوی په سره به ځارې کړي اکثره اکثره کسان په ترانسپورټ کې دي هر څه نه ده انونیمیزم دارانو هغه چکه باندې که په خوا چې اوس ندی وسته د دولت خبر کسان چې پدې کې دی هغه زموږ خبرداري کوي په دې وخت نو بلنلی مافیا زه ډېر دخل نه مو ولول دا د داخلي مافیا چې دا ترانسپورت کوي دوی یقینا تشویقیږي دوی زمینداری لري دوی کولی شي تاثیر گذار واوسي
بله اثر صاحب دغه داخلي مافیا په اړه رفیق صاحب اشاره وکړه یو مسله بلم یادیږي د ځینو ادارو لخوا خصوصا د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې دوی راپورونه داخلي چې په بعضو سیمو کې دغه طالبان او ځایي مسولین او ځایي قمندانان چې دي دوی تر ډیره دغه د خپل د مشر د حکم د تطبیق په برخه کې ډیر جدي نه دي په دغه برخه کې د دوی جدیت څونه مطرح دی ساسو په نظر په دغه د کوکنارو د کښت په ډیروالي په برخه کې او د تریاکو د تولید د ډیروالي په برخه کې آیا واقعا د دوی لخوا دغه انعطاف خودلو او د دوی لخوا دغه شخصي ګټي چې دوی په دې کې مطرح دي څونه دا پېست دي چې ویل چې دا د کوکنارو کښت بیا ډیر شي او د تریاکو تولید هم ډیر شي
ارسلان صاحب دا افغانستان خو یو دغه دی چې خلک په حساب د وطن یا د وطن مینو یا د وطن محبت تیر څه کوي خو خپل یعنی مونږ تاسو شاهدان یاست چې په شخصي ګټو کې هر څوک نام خدا قهرمان دی په افغانستان کې خو بیا کوم کسان چې د پخوا څخه د تریاکو د هیروینو د غیر قانوني تجارت او قاچاق چې بوخت وو او میلیونو ډالر دغه ترلاسه کړی ده اوس پر لباس پر دغه چې وي خپل کار کوي یعنی هغه چې دا تجارت د اهمیت او د ارزش ارتباط پوهیږي یعنی دا ناره آرام نه دی چې دا کار بنو نه کی زه فکر کوم خلک چې د پخوا څخه دغه تجارت لارون او دغه ترک او تخنیک برابر ده او دغه ارتباطات مافیای منطقوي او مافیای بین المللي سره د مارکیټونو سره درلوده یعنی دوی نه پرېږدي هغه کارونه یعنی د پخوا څخه تر ننه پورې دوی ادامه به ورکړي یعنی خود هغه بزګران چې دا تریاک کری دا کوکنار کری او تریاک حاصلوي دوی دونه ګټه نه کوي چې دا قاچاقبران او دا شبکه د کارتلانو چې حالت په ملي او بین المللي دغه د ارتباط لري دوی دغه کوي خو یعنی
بله دغه نړیواله تقاضا څونه په دې برخه کې رول لري اظهر صاحب څونه کم شوې ده نړیواله تقاضا که کم شوې نه ده دا څونه بایسته دي شوې چې په افغانستان کې بازګر دي ته تشویق شي چې قیمتونه لوړ تللي د تریاکو او دوی د کوکنارو کښت دوام ورکړي
د نړیواله تقاضا بالکل ثابت ده یعنی موجب تاسو چې دلته د نشي توکو پر موضوع دغه کوو بس کوو دا مونږ لري چې موږ د طرفدار د دغه یو د کښت غیر قانوني د مواد مخدر کښت په افغانستان کې خو د هغه لارونه چې خلک یا بزګران هغه وابسته دي دا وابستګي څنګه دوی ختم سی او دا تګلارې څه تګلارې باید ونیول شي چې دا مشکل او دا مصیبت افغانستان خلاص شي هر چاته څرګنده ده چې نشه یي توکو غیر قانوني کښت تولید پښتونونه ته مالي سرچینه برابروي حکومتوالو ته کمزور کوي ریښتیا بحرانونو ته په افغانستان په سیمه او نړۍ کې تولیدوي خو تقریبا حدود 15 ډېر خلک په ټوله نړۍ کې اغېزمن دي 15 خلک افغانستان افغانستان ملاقاتوي نه دولتونه نه خلک دومره مسول دي چې لکه چې بهرني مملکتونه دي دپاره تقاضا به هر څخه راځي چیر دا تقاضا ختم سی ان پریزو سی دا افغانستان خلک بزګران دا د تریاک تولید کې او کوکنار به وکړي چې چیر بازار نه وي خود به خود اعتماد دا ختم سی تقاضا ډېر قوي تقاضا د بهر څخه دي یو او بل مافیای مواد مخدر په افغانستان په دننه بار کې دوی ډیر فعال دي او خلکو ته سوي چې دوی باید تریاک وکړي د پاره دي چې دوی ډیر د پیسې ډیر ګټي د تریاکو د قاچاق سره
رفیق صاحب دغه د تاریخ د باید لوړوالی پاړه غوړم تاسو نو پوښتمه دا سه ویل کیږي چې دغه د کوکنار د کښت کموالی سره تاریخ به ډیر لوړې شپې او برعکس د دینه چې دغه مافیای ډلې په دې برخه کې زیان وکړي دوی ګټه کړي دا خصوصا اوس دغه سکل چې ملګرو ملتونو راپور ورکړي دوی وایي چې تنا سکل د افغانستان تاریخ او د کوکنارو به 200 میلیون ډالر و دغه د دې ګټه چاته ورزي ډیره آیا دغه 200 میلیون ډالر نه بزګرم بهرمه شوی دی او د دې نه څه ګټه ورغلې د دوی ته
او بزګرو ته فقط هغه درد سر پاتې دی په دې خاطر باندې قیمت په دې کې شک نه شته چې زو سره خبرونه ورو ډالر ورته ورته دا هغه باندې په هغه مته باندې چې دی مسلات نو دا غو مسلات دا د ارزښت قضا مثلا چې څه سره یاد کړه په دې په اړه چې شپاره زره چې نه ته ولې دیږي په ماته پنځو سره پر هیلو باندې او چې درځه او څنګه ټولې دې قیمت یقینا هغه ته نشو باندې تاکید نو لوې کاته بل اخر هغه غټ غټ مافیا دی هغه بل ملي مافیا دی چې په هغه کې حکومتونه شامل دي په دې شان شامل نو او پاتو شو بس غره مخه دې په اقتصاد کې د تغیر راغلي دي نو په دې خاطر باندې ارزي او تقاضا به جوړ ډیره مهمه ده او بزګر په خپل حالت کې چشتي یو خبر ته بل بشاره کوم هغه به ته خار شار کوم وای شار کوم ټول د بل ارقام دي زموږ ارقام نه دي او موږ په ګوندو ارقام سره همیشه مشکلات لرو چې دوی سیاسي برخوردونه کوي دي او په ارقامو کې دوی لاسوهنه کوي موږ هیڅ سوال سیستم په افغانستان کې نه درلودي چې موږ یو کولای شو دا خپلې د تریاکو باندې جی پی ایس کو دا ټول شی چې چې بیتو ټول ټکنالوژي د خرجانو پلاس او دا افغانستان حکومت په داسې حالت کې پریشی وی چی فقط هغه کارګردون یې دوی سره کول نو په تخنیکی مسایلو کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت شریک نه و وړاندې څو شریک دا دی چې د تریاکو قیمت چې په افغانستان کې وایي او دا په اروپا کې وایي د دې تفاوت پیسې ډېر دی دا په دې معنی باندې چې په افغانستان کې تریاک چې تر رسی و دا د بلنور نه خبره دا د 250 میلیون ډالر خبره دا د بلنور نه خبره او دا د 100 میلیون ډالر خبره
من از هر سب روسی پختنه به میداوی چی دغه د تریاکو زخایر روزیر میچ په افغانستان کې موجود دي اروپای ټولنه وای چې په افغانستان کې دغه تریاکو زخایر دوام ده دي موجودیت د دې سبب شوی چې د هیروینو تولید دوام پیدا کوي او ملګری ملتونه وای چې انو زړه زخایر موجود دي د دې موجودیت څون اساس په نظر دغه نشه یي مواد او د خطر دوام ته زمينه برابرۍ
دا کوم زخایر چې اوس د نن په افغانستان کې یا په سرحدونه کې د افغانستان بین د افغانستان او پاکستان او ایران او افغانستان موجود دي دا قرار قرار لکه چې مخکې تاسو ویل چې په دغه بندیز کې قاچاقمران ډیر کته کړی دی زه موافق یم چې دغه پسې ډیر قوي خبرې روانې ده چې قاچاقبران تقریبا دوغوی گتا دیر دی لکه پخوا مقایسه بکی اگه دیتا چی پخوا و ننرخون و دیتا چی اوز دی پنزوش دالر یا سل دالر اوز تقریبا ده تریاکو باید تقریبا اتاس و دالر خی کلو رسیده لیده و پدر معامله که سی چی گتا کهوی فقط اگه قاچاقبران گتا کهوی او طول و اغنگت و مفاد دو ترسیوی مشکل ده اوش مشت بول دقا نسته چه یو بیطرف اداره چلت بوی سروی بو که معلومات به درکی چه دقا پسی سوک دی و سوک سگت که بود
درانو اوریدونکو په باس کې لخپل او دواړو میلمنو خاغلی محمد ایوب رفیقی او خاغلی محمد ابراهیم اسهر او تاسو درانو اوریدونکو مننه کوم چې د باس تر پایل موږ سره وي د خبرونې وخت هم دومره او تربیه او د زهرو کاروان تربلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم
د زهرو کاروان
استیو لبی شم دی